ازادي راډیو قدرمنو دوستانو ستړي مسیدا ما شام شپږ بجې سویدا ازادي راډیو خبرونی ادامه لري. د نن ما شام تر و بجو پورې به تاسو زموږ پښتو او دری خبرونی واوري. په دغه نیم ساعته خبری مجله کې به تاسو د افغانستان او سیم پر حالات تر دې د ماده ورستیو خبرونو او رپورټونو څخه خبر کړو. نن د شنبه ورځ د سنبلې د میاشتې د دیارلس سوه شپږ نوي هم هجري لمریز کال او نن د سپتمبر د میاشتې د 2018 میلادي کال د نهم سره برابر ده. ورب ورکو فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي، بیا به رپورټونه سره اړو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر نن قزاقستان ته سفر وکړ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په هغه جګړه کې چې نن سهار په سرکانو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ وسوه، تر لسو ډېر طالبان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان نن ویلی دی چې نږدې 300,000 روهینګیا مسلمانان له راخین څخه بنګلادیش ته تښتېدلي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر نن د یو پلاوی په مشرۍ قزاقستان ته ولاړ. دا چې د دې سفر هدف څه دی او څومره به دوام وکړي، د ازادي راډیو د همدې خبرې مجلې په ترڅ کې اورېدلی سي. د کابل ګرنیزون په دغه ښار کې د احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا هوایي ډزې د اندېښنې وړ نه بولي، او وایي د کومې ځانګړې پیښې راپور نن نه دی ورکړل شوی او د ښار وضعیت ارام دی. تر دې وړاندې د کابل اوسېدونکو اندېښنه ښودلې وه چې نن د احمد شاه مسعود پلویان د نوموړي د شپاړسم تلین په مناسبت په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي او په هوایي ډزو او د ترافیک پر مخ خنډونو جوړولو سره د خلکو د ازار سبب شوی دی. خو د کابل د ګرنیزون د قمندانۍ سرپرست جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل
اصلا
امنیت فایده د فایده کسرته د وی یو د ور د چې د غیر مسولو کسانو لخوا د همدغه موټر کارانونو په ترڅ کې وسوي، هغه د رسنیو لخوا لوی وسوي چې ګواکې د خلکو د ازار سبب شوی دی. زه د کابل په شهر کې وګرځیدم، هیڅ کومه خاصه پیښه نه ده شوی، وضعیت نورمال دی، ترافیک د خلکو پر مخ خلاص دی او هیڅ اندېښنې وړ خبره نسته. نن د سپتمبر 9 د احمد شاه مسعود د وژنې شپږ سمتلین په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې ولمنځل سو. په دې مراسمو کې ګڼو حکومتي چارواکو او پخوانیو جهادي مشرانو ګډون کړی و. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په هغه جګړه کې چې نن سهار په سرکانو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ وسوه، تر لسو ډېر طالبان وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیت قمانداني ویان فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته له هغه پیل سوه چې سلګونو وسلوالو طالبانو د سرکانو ولسوالۍ اړوند په نواپاس کې پر سرحدي امنیتي پوستو برید وکړ، خو د متقابل ځواب سره مخامخ شول. شغلې دهقان وایي
یو لس نفر مخالفین په قتل کې چې په صحنه جنگ پرته دي او څلور نفر زخمیان دي.
د قانوایی په دې نشد کې څلور افغان سرحدي ځواکونه هم سطحي ټپيان شوي دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ په وینا دغه جګړه د نن غرمه تر 12 بجو دوام وکړ. د بغلان ولایت چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت د تیر کال پرتله څو برابره ډیر شوی دی. د بغلان د امنیت قمندانۍ د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې مدیر نظام الدین نظام ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې تر 160 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی، خو سږ کال نږدې 850 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی دی.
این سال متاسفانه که 849 هکتار زمین دی.
دوی وی لبد مرغ زاش کال په 1948 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی چې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د سروې لمخې دغه کوکنار د بغلان په 50 ولسوالیو کې کرل شوی دی. موږ پلان درلود چې دغه کښتونه لمنځه یوسو، خو زموږ امنیتي ځواکونه په جګړو بوخت شول او لبد مرغ د کوکنارو کښت ډیر شو. د بغلان چارواکي وایي له تبس خې د دغې ستونزې د هواري لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. د وطن دمال د افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو سازمان نن ویلي په تیرو 15 ورځو کې چې د برما یا میانمار په راخین ولایت کې تاوتریخوالی پیل شوی دی، نږدې 300,000 روهینګیا مسلمانان له راخین څخه بنګلادیش ته تښتېدلي دي. چارواکي وایي ملګرو ملتونو په ځینو کلیو او سیمو کې چې وړاندې خیریه موسسې نه وې ورته رسېدلې، د روهینګیا نور مسلمانان هم موندلي دي. ډېری روهینګیا مسلمانان له برما څخه بنګلادیش ته پلی په کښتیو کې تللی دي. دغه کډوال ادعا کوي چې د برما امنیتي ځواکونو او بودایانو د دوی کلی سوځولی دي. د برما حکومت وایي امنیتي ځواکونو د تیرې میاشتې هغو بریدونو په اړه غبرګون ښودلی چې د روهینګیا یاغیانو لخوا د پولیسو پر امنیتي پوستو وسول. د سوریه پاوز او متحدینو یې دایره زور شار ته نږدې د تیلو یوه بډایه سیمه له اسلامي دولت ډلې ونیوله. د سوریه دولتي ټلویزیون په راپور کې ویل شوي چې دا سیمه نن نیول سوې ده. دغه سیمه د دایره زور جنوب ته په یوه دښته کې موقعیت لري. حکومتي ځواکونو دغه راز له دایره زور څخه المیادین شار ته غځېدلې لوی لارې ځینې برخې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. د سوریه ځواکونو او ایراني ملاتړو یې د رواني اونۍ په اوږدو کې دایره زور ته ورسېدل او په دغه شار کې د داعش وسلوالو لخوا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو نږدې درې کلنه کلا بندي ماته کړه. حکومتي ځواکونه هڅه کوي دغه ښار ته نږدې هغه پوځي اډې ته ورسېږي چې لا تر اوسه د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر محاصرې لاندې ده. او د ایرما په نوم طوفان چې له کیوبا څخه په شدت پیل سوی و په تدریج سره کمزوری سوی او نن یې د امریکا فلوریدا ایالت ته پر لارې شدت له 15 څخه 40 درجې ته راښکته سوی دی. دا خبره د امریکا د طوفان پیژندنې ملي ادارې نن کړې ده. دغه اداره وایي د دې طوفان سره د باد سرعت په ساعت کې 250 کیلومتر دی چې تر دې وړاندې یې سرعت په ساعت کې 250 کیلومتر ښودل سوی و. ایرما طوفان تر اوسه په کارایب ټاپوګانو کې تر شلو ډېر کسان وژلې دي. د خبرونو پای
صد ماشام شپاش بجه او شپاش دقیقی تاسید آزادی رادیو پشتو خبری مجله روی د ازادي رادیو دوستانو تاسو په خبرونو کې واره دل چې د افغانستان جمهور رئیس نن قزاقستان ته ولاړ. د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر ازادي رادیو ته ویلي چې په قزاقستان کې به د یو شمیر اسلامي هیوادونو له مشرانو سره ګوري او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي به خبرې کوي. په دې خبرونه کې به د دې مسلې نور جزئیات درته وړاندې کړو. په خبرونو کې مو همدار از واورېدل او تاسو به خبر یاست چې نن په افغانستان کې د احمد شاه مسعود د ترور د 14 کال په مناسبت ځای ځای په ټول هیواد کې عمومي رخصتي وه او په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې رسمي مراسم ترسره شو. په خوست کې قومي مشرانو د افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ.
باید د دینه دوله افغانون نره په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي رسول د فرکار وکي او د غای ورځم باستو نره ورځ به غره کمران.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې امنیتي وضعیت سوي دی او د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په بل نظر دي.
ډېر وژل اریا لږ وژل د جنگ سرنوشت نسته.
په نړیوالو مسایلو کې مو په برما یا میانمار کې د روهینګا مسلمانانو وضعیت ته کتنه کړې ده. لکه څنګه چې تاسو خبري یاست، افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته روان سو. د ازادي راډیو خبريال د ارګ لا ویان سره خبري کړې دي او دا اوس را سره په استودیو کې دی. حدیث پردیس صاحب زما همکار حدیث پردیس په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي. د حدیث پردیس صاحب څخه واورو چې جمهور رئیس به په قزاقستان کې له چا سره ګوري او پر کومو موضوعاتو به په مشخص ډول خبرې کوي.
بلې، ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د یو دولتي پلاوي په مشرۍ د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په لومړني اجلاس کې د ګډون په هدف قزاقستان ته ولاړ. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د دې ناستې په څنډه کې د اسلامي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
جمهور رئیس د اسلامي هیوادونو د بیلابیلو مشرانو سره وویني چې په هغه کې به په بیلابیلو موضوعاتو بالخصوص په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې باندې په جګړه باندې همدارنګه د افغانستان کې د سولې او د اسلامي هیوادونو یو واحد دریځ. او
د ولسمشر دوین مرسیال وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه سفر کې د تروریزم پر وړاندې د اسلامي هیوادونو د اجماع د رامنځته کېدو په اړه هم له مشرانو سره بحث وکړي. د ښاغلي آزاد په خبره ولسمشر غنی به په دغه دوه ورځني سفر کې د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په ناسته کې وینا هم وکړي. نوموړي د ښاغلي غنی د وینا په اړه زیات جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د سعودي عربستان په ګډون اسلامي هیوادونه پر طالبان او پاکستان ډېر نفوذ لري او کولای شي د سولې په خکه له افغان حکومت سره مرسته وکړي. سیاسي کارپو قدرت الله زواک په دې اړه وایي
پرته له کومه شک چې سعودي عربستان په نتیره ول باندې هغه اسلامي ورزندونو چې په اسلامي ودونو کې فعالیت کوي په هغه باندې اغیزه لري. یو دوه ورزندونو نه طالبان ورزندونو پرته له کومه شکه چې ولسمشر دې ته ساتل د حمر سره په دې اړه هم د افغانستان د سولې او امنیت ټینګښت لپاره مرسته.
د ښاغلي ځواک په خبره اوسمهال د اسلامي هیوادونو پر وړاندې جدي ننګونه د تروریزم فعالیت دی، خو که اسلامي هیوادونه د پدیدې پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي له شک پرته چې نتیجه به مثبت وي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو دوستانو، د افغانستان جمهور رئیس نن قزاقستان ته تللی مجدا سفر تعقیبوو او کوم وخت لوټ کوم راډیو اروي ده د دې سفر پر جزئیات به خبر سي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وه. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې د شهید ونې پیل سو او د احمد شاه مسعود د ترور شپاړسم کالونن. په کابل کې یو شمیر سیاسي مشران او حکومتي چارواکي د لوی جرګې په خیمه کې راغونډ شوي وو او د دې ورځې د یادولو ځانګړي مراسم رسمي مراسم یې ترسره کړل. په دې مراسمو کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله، د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس، یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ګډون کړی وو. په دې غونډه کې د افغانستان پخواني جمهور رئیس پر خلکو غږ وکړ چې خپل یووالی دې وساتي. او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني دغه غونډې ته نن یو پیغام استولی و خپل نو غلی، او په دې پیغام کې بیا هم د افغانانو پر یووالي ټینګار کړی وو. په خوست کې هم نن په دې مناسبت په یو غونډه کې قومي مشران راټول شوي وو، د مدني ټولنې فعالان، او دوی ویل چې د افغانستان خلک باید دغه سي لویو حادثو څخه زده کړه وکړي چې خپل یووالي وساتي او د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
مدنی فعال سید کریم خان خاکسار آزادای رادیو تول اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانان په یو موټی توپ سره د روانو جګړو او ورانیو د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي.
باید دنه دوله افغانان نره په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي، سولې د فرکار وکړي او د غای ورځ باستو نره ورځ باید رقم رانه شي چې موږ ملي شخصیتونه یخه قومي مشران د شهیدان کیږي. باید په دې وطن کې سولې راشي، امن راشي، او د دولت نه او د دولت سره مخالفین د غوښتنه د سولې پروسس را په خلاصې.
د خوست یو قومي مشر حاجی محمد قیوم خان هم افغانانو ته ورته پیغام لري.
دې نه اضافه مونږ ته د اتحاد ضرورت ته چې اتحاد وکړو، یو ول وکړو، مونږ متحدان د رئیس جمهور د نیولي تر اخرین فرد پورې په یو غږ باندې په یو اواز باندې وایو چې مونږ صلح غواړو او د صلح لپاره مونږ آماده یو. دا نه چې یو نفر صلح غواړي او بل د شخصي اغراضو په خاطر د صلح متول غواړي.
یو بل تن قومي مشر حافظ الله جان ګربز هم وایي چې تر دې وروسته باید په ګډه د ټولو افغانانو د پخلاتوب لپاره کار وشي.
پرتلونکي کې مرنه چې موږ د خفادي به ځای دي یا د مشکلات سره مخامخ دي چې په هر کاندا کینار کې چروي بوسي چې افغانون په وټو دي کې په وځي په ودی سرخان په وځي کښینه د بدبختی نه رمانځلري.
د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران په یاد ولایت کې د شهید اوری د مانځنې د نورو مخ تر څنګ ویل چې
لدی ورسته موږ ژمن او متحد یو چې د افغانستان د ابادۍ لپاره، د انکشاف لپاره، او په خاصه توګه د افغانستان د ټولو پرګنو کې شنو د والی لپاره به کار کوو او هیڅ ته بده اجازه ورنکړو چې د زینو بلابل نمونه تر عنوان لاندې د خپل شخصي اهدافو په خاطر زموږ خلک په بلابل نمونه باندې وشي او دلته د پردیو اهدافو لپاره د تحقق یو زمينه مسایده.
بلوري ته په همدې ورځ د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د ترور د شپاړسم تین پل مانځغونډه کې یو شمیر افغان سیاسي مشرانو هم په خپلو ویناو کې پر ملي یووالي ټینګار کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی یاد غونډې ته په استول شوي پیغام کې ویلي ول هغوی چې د افغانانو ترمنځ نفاق ته لمن وهي د شهیدانو او د افغانستان د خلکو د ارمانونو ضد دي.
احمد شاه مسعود د 2001 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په بمی چاودنه کې وژل سو. هغه د مرګ په وخت 43 کلن و. احمد شاه مسعود له 1992 تر 2009 میلادي کال د افغانستان د ملي دفاع وزیر و. د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د افغانستان د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ. تر د دوه ورځې وروسته د سپتمبر 11 نیټه د 2001 میلادي کال د سپتمبر 11 نیټه د امریکا پر متحدو ایالاتو د القاعده شبکې یو شمېر تروریستانو تروریستي حمله وکړې چې ورسره په افغانستان او سیمه کې وضعیت بدل شو. د ازادي راډیو به د سپتمبر د 11 نیټه په مناسبت هم ځانګړي پروګرامونه کوي، نو له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسې ته به موږ په هر اړخ باندې معلومات وړاندې کړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په وروستیو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات پیل کړي او له دې سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر یو حده ښه شوی دی. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د ملي دفاع وزارت له ویاند سره خبرې کړې دي او د دې وزارت د ویاند د خبرو په حواله رپورټ لري.
د دغه وزارت ویان دولت وزیری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لشاوخوا دو ونی را په دې خوا په هیواد کې د دښمن خوځښتونه کم شوي او امنیتي وضعیت هم قناعت بخون کړي. خاغلی وزیری وویل د افغان امنیتي ځواکونو هوایی بریدونو په ټول هیواد کې دښمن ته درانه تلفات اړولي دي.
بودمی روزای آخر تقریبا 20 روز 15 روز میشن که تحرکای دشمن کم شدن.
دیوائی کابو 15-40 روزی کیگی چه ده دخمن خوزخت کم شوه، دیر تلفات وروختی او زمانگ زواکون پا جرت سر پرمخزی. هوایی و تعروزی حمله مزیتی شوی دی. هرش پاد دو دریش پنی عملیات تر سرکوو او سربیر پرده ده امریکا ده نوی استراتیجه لیلانه دو روستا ده دخمن مرال کم زوره شوه او ده مات پا حال کده. خاغلی وزیری وای په هغه ولایتونو لکه هلمند، فاریاب، سرپل، بدخشان، بغلان، کندوز، پکتیکا، غزنی، ننګرهار او نورستان کې چې د مخالفینو ګواښونه موجود وو عملیات روان دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په روانو عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات هم کم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د مخالفینو د پراخو بریدونو په نتیجه کې د هیواد یو شمېر ولسوالۍ لکه د غور ولایت تیوره، د پکتیا جانیخیل، د بغلان تالو برفک او د فاریاب غورماچ د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلي وې. په ورته وخت کې د فرانسې خبری اژانس ویلي و چې د هلمند ولایت له 14 ولسوالیو نه 12 د مخالفینو په واک کې دي. ځینې پوځي کارپوهان وایي تر اوسه د هیواد په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دغه بدلون لپاره باید ډیر کارونه ترسره شي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
کم مرګ و میر چې اوس روان دي یا دا چې ادعا کېږي چې ډیر مو وژل، ډیر وژل او یا لږ وژل د جنگ سرنوشت نسته انکوه.
خاغلی عارض وایي حکومت باید په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د کمولو لپاره د افغان ځواکونو روزنې، تجهیزات او د استخباراتي کارونو پراختیا ته ډیر پام وکړي.
په افغانستان کې په داسې حال کې چارواکي د امنیتي وضعیت د ښه کېدو خبر ورکوي چې د امریکا متحده ایالات د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د خپلې نوې ستراتیژۍ پر اساس دغه هیواد ته د لږ تر لږه 3,500 اضافي امریکایي عسکرو د استولو باندې غور کوي. په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ښه کېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د اګست په 22 نیټه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه او په دغه ستراتیژي کې د دغه ستراتیژي په اړه په وینا کې پر هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او له دې لارې دې په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ایوی مرستیالی پرون ورمه ورځ د امریکا د کانګرس یو غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې هند کولای سي چې په افغانستان کې د پنګونې لارې له ثبات سره مرسته وکړي او ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات به د داسې پنګونې ملاتړ کوي. د امریکایي لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې د هند حکومت په افغانستان کې تر 2000 میلادي کال د 3 میلیارد ډالر پانګونی پلان لري او زیاتې پیسې په افغانستان کې تر اوسه پورې لګولې هم دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د هند پانګونه به په افغانستان کې د جګړې اور کمزوري کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمیر افغان څارونکي وایي د هند لخوا په افغانستان کې د پانګونې پراختیا د دې هیواد له پرمختګ سره مرسته کوي، خو ځینې څارونکي د پاکستان اندېښنو ته هم اشاره کوي. اجمل تورمان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي که امریکا او د سیمې هیوادونه په قاطعیت سره د ترهګرۍ پر وړاندې په خپلو پریکړو عمل وکړي، پاکستان نشي کولی د هند د پانګونې د پراختیا په صورت کې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن کړي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي محمد داود کلکانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند پانګونه به په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور پیکه کړي.
زموږ د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان لاسوهنې ښکار دي، خو که د سیمې هیوادونه یا هند په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، په افغانستان کې پانګونه به د دې لامل شي چې په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور کم او ضعیف شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په افغانستان کې د هند د اقتصادي رول په پراختیا ټینګار کړی دی. نوموړي د خپل هیواد د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیسیون کې ویلي هیواد یې هیله مند دی چې هند په افغانستان کې د پام وړ پانګونه وکړي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال په افغانستان کې د هند پر رول ټینګار کړی او له یاد هیواد څخه د ترهګرۍ پر وړاندې د ریښتینې مبارزې له امله مننه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د دغو خنډونو سره سره چې ویل کېږي د پاکستان لخوا د افغانستان په وړاندې موجود دي، په افغانستان کې به د هند فعالیتونو پراخېدل پاکستان لا زیات اندېښمن نه کړي. آیا دا مسله به د دې لامل نه شي چې پاکستان افغانستان ته نورې ستونزې هم جوړې کړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو طاهر هاشمیان ورته ځواب وایي.
اگر قاطعیت امریکا در تطبیق
دي، کچېری امریکا د خپل نوې ستراتیژي په پلي کولو کې قاطعیت ولري، شاید پاکستان دفتن د ځان په ګټه او یا د افغانستان په ضرر څه ونه شي کولای. دا ټول په دې پوري تړلې دي چې لوی هیوادونه څه ډول دریس خپلوي او د افغانستان د قضیې په اړه څومره جدي او قاطع دي.
پاکستان له پخوا راهیسې په افغانستان کې د هند د حضور او رول په اړه اندېښمن دی او په افغانستان کې د هغه هیواد فعالیتونو ته د شک په سترګه ګوري، خو افغان چارواکو تل دا ټینګار کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او متوازنه بهرنۍ پالیسي لري.
ازادي راډیو لوونه تر وو
درو بجو خبرونی لرو په بجو به بیا د امریکا شغ آشنا رادیو پښتو خبرونی پیلسی. نو را سره ملګری اوسئ. و نړیواله مسله راخلوم. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د اگست میاشتې له 15مې نیټې تر اوسه پورې د میانمار له راخین نیالت څخه نږدې 300,000 روهینګا مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلادش ته کډه سوي دي، یعنی تښتیدلي دي. بنګلادش ته دغه تښتیدلي مسلمانان تور لګوي چې د میانمار امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو یې کورونه وسوځول او دوی کډه کېدو ته مجبور کړل. خو د میانمار حکومت وایي چې دوی د پولیسو پر پوستو باندې د حملې ځواب ورکړی دی. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د پخوانی برما یا میانمار پناه غوښتون کې لا هم ډلې ډلې گاونډي هیواد بنگلادش ته روان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویان جوزف تریپورا ویلي د اگست میاشتې له 15مې د میانمار د راخاین ایالت د هغو روهینګیا مسلمانانو شمیر تقریبا 300,000 ته رسیدلی چې گاونډي هیواد بنگلادش ته یې پناه وړې ده. لخپلو مینو دغه بیزای سیوی کسان مجبور سیوی تر بنگلادش پوری پر سرحدی لارو 280 کیلومتر پپشو یا هم کشتو یکی مزل وکړي. په گاونډي هیواد بنگلادش کې هم دغه پناغښتونکو ته په ځنګړې سیو کمپونو کې د دوی ترمنځ د خړو او اوبو پر سر جنگونه سیوی دي. په بنگلادش کې یو کلیوالي مشر عزیز الدین روټرز اجنس په خبري کې ویل حکومت ورته لارښوونه کړې چې هغو کسانو ته چې تازه دغه هیواد ته اوړي خواړه او نور ضروري مواد برابر کړي.
په تیرو پنځو شپږو ورځو کې د روهینګیا شاوخوا 6000 وګړي سیمې ته رسیدلي دي. موږ هغوی ته د بشر دوستۍ له مخې خواړه ورکوو ځکه دوی وږي دي. اوس مو له حکومت څخه دستور واخیست چې اول دوی ماړه کړو، بیا ورته وسایط برابر کړو، څو ژر تر ژره د ژوند لپاره ټاکلي ځای ته ولېږدول شي.
هغه کسان چې بنګلادیش ته کډوال سوي تور لګوي چې د میانمار یا پخوانی برما امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو د دوی کورونه او کلی سوځولې دي، خو د میانمار حکومت وایي امنیتي ځواکونو د هغو حملو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي چې تیره میاشت د روهنګیا افراطي وسلوالو د پولیسو پر پوستو کړي وي. د میانمار د مسلمانانو په ملاتړ د افغانستان په ګډون په څو اسلامي هیوادونو کې مظاهرې هم سوي دي. د مظاهرو ترڅنګ په ځینو هیوادونو کې د روهنګیا کډوالو لپاره د بشري مرستو راټولولو چارې هم چټکې سوي دي. ماليزیا په بنگلاديش کې دغو کډوالو ته د شنبې په ورځ په بشري مرستو بار یو الوتکه ولېږله.
که تاسو غواړئ چې په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو پر وضعیت نور معلومات ترلاسه کړئ او پوه شئ چې دا خلک څوک دي او څه غواړي، نو تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. دلته زموږ د ټویټر او د فیسبوک پاڼې هم شته، نو تاسو بیا په اسانۍ کولی شئ چې دا او نور معلومات ترلاسه کړئ.
او زما په شخصي نظر خو دا کار صحیح نه ده، ځکه ماشومانو باندې په کار ده چې یعنی درس وویل شي، هغوی باندې داسې پانګه واچول شي چې د هغوی هم په دردوخري او پراتلونکو کې خپل د کور کورنۍ لپاره هم یو توخه جوړ شي چې دا وی هم په دردوخري او خپل هم په دردو.
باید دغه زموږ د افغانستان له ماشومان سره ښه چلن وسی او تعلیم پی وکړو او تربیه ورته زده کړو او شاخه کارونه او درانه کارونه موږ نه پی وکړو. زموږ د افغانستان آینده دغه او د افغانستان آینده به دغه واړو ماشومان جوړوي. او خدای دې وکړي چې هر سړی، هر پلار و مور، هر ورور مشر ورور خپل اولاد، خپل زوی او خپل ورور ښه تربیه او ښه تعلیم پیو.
دا شغه کورنه د کوچنیان لپاره د خو ناروا کار ده، خو بعض کورنۍ داسې دي چې یو زوی لري یا یو کس لري چې دا کار باید وکړي.
د ازادي راډیو دوستانو، تاسو د ماشومانو پر حقونو د خبرېدو لپاره د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره لطفاً زموږ ځانګړي اونیزي خبرونې یاروئ. دغه ټول پروګرامونه چې تاسو کله په خپل وخت نسئ یاروئ، یا کوم ځانګړی پروګرام که تاسو غواړئ چې واروئ، نو تاسو کولای شئ چې زموږ پر ویب پاڼه باندې پیدا کړئ. دلته زموږ پر ویب پاڼه باندې د پروګرامونو د مهالوېش ځای دی او د هغه مهالوېش له مخې تاسو بل هر پروګرام چې په اونۍ کې خپرېږي دوباره د ازادي راډیو د پانی ادرس ته ازادي راډیو ټکی کام. او ازادي راډیو هر اونۍ د ماشومانو پر حقونو باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د ادارې یونیسف ځانګړي رپورټونه خپروي. د رواني دوشنبه په ورځ به په افغانستان کې د T20 شپږیزه کرکټ لیگ په نوم لوبې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو ویلي دي چې دته د بیلابیلو د کرکټ د بیلابیلو ټیمونو له مختلفو هیوادونو څخه لوبغاړي کابل ته رسیدلي دي او په دې سیالیو کې به ګډون وکړي. خو د دې سیالیو تر پیل مخکې یو خبر چې شاید د کرکټ مینوالو ته یو څه خواشینونکی و خپور سودا و چې پاکستاني پیژندل شوی کرکټر شاهد افریدي اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کرکټ په T20 شپږیزه ټورنمنټ کې دی ګډون نسي کولای. افریدي مخکې دا خبره منلې و چې دی به افغانستان ته ځي او په دې لوبو کې به ګډون کوي، خو پرون یې پر ټویټر ولیکل چې د یوې بیړنۍ کورنۍ مسلې له امله یې دا پریکړه کړې چې په دې لوبو کې به ګډون نه کوي. له شاهد افریدي غوښتنه شوې وه چې په دې ټورنمنټ کې د سپینغر پلانګانو د کرکټ د لوبډلې کپتانی کوي. خو افریدي پرون پر ټویټر ولیکل چې زه د افغانستان د حکومت او د کرکټ بورډ او د سپینغر پلانګانو مننه کوم چې بلنه یې راکړه، خو ماته مهمه کورنۍ مسله پیښه شوې ده. افریدي وویل دی چې هر ځای دی د پاکستان استازي توپ کوي او پر ټویټر ولیکل چې د کرکټ په مرسته د سولې او د ولسونو د یووالي لپاره د هڅو ملاتړ کوي. هغه هیله څرګنده کړې وه چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې په داسې لوبو کې د ګډون موقع پیدا کړي. شاهد افریدي مخکې د افغانستان د کرکټ بورډ بلنه منلې وه چې د هندوستان ټایمز په حواله د پاکستان د کرکټ بورډ غړي یې خوابدي کړي وو. د افغانستان کرکټ بورډ پر ټویټر خبر ورکړی چې د جنوبي افریقا کرکټر هرشل ګیبس د سپینغر پړانګانو لوبډلې د روزنې لپاره وړ مورځ کابل ته رسېدلی دی او ویلي دي چې تر دې وروسته به د دې لوبډلې کوچ د جنوبي افریقا د پیژندل سوی کرکټر کوي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبیر
به از گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنن؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داره.
د ازادي رادیو اروېدم کوز موږ دغه پښتو خبری مجله نور پای ته ورسېده. زه اجازه غواړم یو یادونه کوم چې په پوره او بجې به د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو خبرونه پیل سي. نو لطفا د دغه ټولو د اروېدلو پر را سره اوسئ. او اوس سید سمی عباس